روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په 2020 کال کې د شوی یوې سروې لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3000 کسان په سرطان اخته کیږي او له دې ډلې 14000 یې مړ کیږي. په افغانستان کې د سرطان د وضعیت تازه یو سروې په 13 کلونو کې نه ده شوی. سرطان څنګه رامنځته کیږي او اصلي لاملونه یې څه دي؟ کوم ډول سرطانونه وژونکي او کوم یې د درملنې وړ دي؟ په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې همدا شیبه پر رادیو سربیره زموږ پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي، پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته دعوت شوي دي. د کابل طبي پوهنتون د سرطانی امراضو په مرکز کې د سرطان د ناروغۍ د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق. ښاغلی شفیق به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې را سره ملګری شي او اوس به بحث له ښاغلی ډاکټر یمال سره مخته وړو. او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، د تماس لاندې شمیرې چې زه درته وایم نړیوال شمیرې دي، لګښت پرې راځي. تاسو یوازې ورته لاندې زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00 400 22 112 15 01 01. بل نړیواله شمیره ده 00 400 22 112 14 01. اوریدونکو کولای شئ چې پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې موږ د موضوع حل ته لیکلې ده خپل نظر او پوښتنه راته پرېږدي. ورزو بحث پیلو. ډاکټر صاحب یمال، ستړي مشي په دهل چې خاورزمو تیر کړی وی سرطان په فایل کې څنګه تعریفولای شو او د تشخیص او موندنې امکانات په افغانستان کې څومره دي؟
مننه لدی صاحب، سلامونه تاسو تاسو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته.
مهرباني، ما دا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې سرطان څنګه تعریفولای شو، اول د ناروغي ته سرطان وایي، ولې په سرطان مشهور ده؟
مننه والدین صاحب، سرطان مو مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. او د سرطان لاملونه پوښتنه تاسو وکړه، د سرطان لاملونه مختلف لاملونه کېدای شي. محیطي عاملونه دي، جنټیکي یا فاميلي عاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي، یا ژوند په چټک قسم ترې وي. هغه عاملونه دي، موږ فاميلي عاملونه معمولا سرطان چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض سره کړي، لکه په نیکونو کې او نږدې فاميلي افرادو کې. دا مهم فکټورونه دي، بعض سرطانونه خاص دي سره اړیکه لري. او په دوهم قدم کې محیطي عوامل دي، چې په هغه کې ګرد او غبار، شوا، همداسې د انسان په خاص کوم خاص د انسان باندې چې د ښه تعلق لري، هغه لکه موږ وایو چې لکه نسوار، سګرټ، هغه خلک چې لوړ غذایي رژیمونه خوري یا فاسټ فوډ ورته وایو چې ښه غذایي رژیمونه دي، ډېر پخه شي وي. او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زموږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي، یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري، هغې باندې مالګې اچي، چې دا ټول نه زیات د سرطان خطر فکټور زیاتوي. او متاسفانه زموږ د مرۍ یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي، هغه د شمالي علاقو دي، یخو لکه خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه اوسیدونکي په دې مرضی مبتلا کیږي. موږ چې چا نه پوښتنه کوو، معمولا دوی لاندې غوښه استفاده کوي او د مالګې نه زیات استفاده کوي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه عوامل باندې به وروسته لګ نور هم تم شو. په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ور سره دی، ناروغانو سره، د معدې سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان، یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نور ته ډیر عام دی اولې؟
او معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډیر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مری سرطان په نارینه وو کې عام دی، د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دی. او کوم خاص سرطان چې په خزو کې عام دی، هغه د سی بی سرطان دی، یا موږ ورته په ساده اصطلاح تای وایو چې سرطان زیات دی، او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په خزو کې زیات دي. او بیا نور سرطانونه چې دي، معمولا د کولمو سرطانونه، یا د داسې د پښتورګو سرطانونه دا په خاص جنټیکي عوامل پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري ډېر زیات.
بله، او ډاکټر صاحب
معمولا
او مهرباني،
بله
مهرباني دوام ورکړي ډاکټر صاحب.
په افغانستان کې کومو دغه د جنسي عوامل نو وباسونو معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مړی سرطان دی او د مایدې سرطان زیات.
ښه، ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکوي، یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، د دوی سره به خبري وکړو، بیا به بحث مخته وړو. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري.
خیر یو سید، د احترام په احترام سره قائل یو ډاکټر صاحب، د خنداس بالغو
مهرباني.
چې آیا چې آیا د سنې سرطان په کومو حالاتو کې د تداوی وړ ده او په کومو حالاتو کې بیا د تداوی څخه وځي؟
خدای مکړه کوم ناروغ به په کور کې نه لري تاسو؟
سیدا دا یو لري د دواو په ذریعہ لمنځ تللی دی او بیا بیا راځي تاسو ته یو صدا څو شرایطو کې وقته په استعمال.
خا، او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیول؟ د افغانستان له کوم ځای نه؟
رمضان د غزنی د ولایت په بازار د ولسوالۍ نه
خبره. خا، ناوی ولسوالۍ نه مننه. کور ودان سلامت او سې پښتنه مو دلته یاداشت ولا ډاکټر صاحب ورستور ته جواب وای. بل اوریدونکو دی، د اوریدونکو ته نوبات ورکړ. سړی مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. و ډیر مننه، مهرباني وکي. محمد نبی له بغلانه
او خوشاله وسی البته ما په مختلفه لودین سره مختلفه تقبل وختو کې موږ تاسو سره تمه نه غوږیږو دغه د مې یو دوست وسره د بدن یراته وړه دا ان تقریبا لودین سره د پښتور کې وینه کوي. نو دا ما د ډاکټر سره سوال وسی دا په دغه کله مرز کې نه راځي نه سره تان کې باندې راځي نه د پښتور کې نه د کوم شي بیا سمیاس باندې نور وینه ځان ته کړی تقریبا وینه کمیږي د بدن. نو دا هم زما یو سوال لودی صاحب محترم، چې دا هم دا کینسل کې راځي کنه په دا سرطان باغ باندې؟ نو دا یو سوال
دا خو به تلسمیا ناروغي نه وي محمد نبی ورور، دغه کوم ناروغ چې تاسو یادوي چې وینه کموي او میاس په میاس وینه اخلي دا خو به تلسمیا باندې اخته نه وي؟
ا دغه فکر کوي چې اول روغ دي چې فکر کوي چې په څلور میاسو کې د وینې بدلول اوس ان تلل شپه تر غلې دا نو دا یو څه خاص مرض
غوښته. او د همدې ناروغ کورنۍ بیا څنګه د خويندې ورونه یا مثلا مور او پلار چې دغه سي تکلیف لري کنه؟
نه 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 لودین سه محترمه، نه نور روغ جوړ دي، یعنی تقریبا 150 ورونه دي، څو خورګانې څلور دانې نه پلار ورم زون دي، یعنی روغ دي، روغ رمټ دي، یعنی څه اتمن دي. نو دا علاقه ځوان تنکای ځوان ده چې فکر کوي چې ولس کلام بیا دغه شاوخوا وي.
خاکور ودان سلامات او سې خبرونه واوري. اطمان به ډاکټر صاحب درته په پښتنه باندې رڼا واچي. سلامات او سې دوه اوریدونکو اړیکه نیولې، اوریدونکو لګروسته بیا اړیکه ونیسې. اوس به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب تاسو اطمان د غدورونو پښتنه ځان سره لیکلی چې ور د غزنی نه زنګ وهلې وو او بل هم له بغلان نه. یو اوریدونکو چې غزنی نه اړیکه نیولې و د سینې د سرطان یا هم د تی د سرطان په اړه باندې پښتنه درلوده، وای کوم ناروغ لري چې اول په سیناکی یو غوټه تشخیص شوی او بیا ورسته د دوا په وسیله لمنځه لاړه، اوس وای بیا دغه غوټه را پیدا شوه ده، دغه سرطان وایسته ډول د درملنې وړ ده کنه؟ ده
خو به خاله دین صاحب اول جواب ما ورده، دوم جواب ما سمونه ورده. خیر کاکانه دې مننه چې محترم چې د غزنی ولایت نه تماس نیولې و. اجازه خوشبختانه چې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اوله یا دومه او یا درېمه مرحله کې تشخیص کیږي، ځکه مریض ته معلومات کیږي چې د سینې کې لږه غوټه لري، هغه د ډاکټر ته مراجعه کوي. نو په دا اکثره د سینې سرطان په لومړنیو مرحلو کې تداوی کیږي. او واجی صاحب پوښتنه وکړه چې سرطان په کومه مرحله کې تداوی وړ ده او په کومه مرحله کې نه ده د سینې سرطان؟ البته نو دا معمولا څلور مرحله لري. دا اول درې مرحله دي تداوی ور دي او څلورمه مرحله بیا د تداوی ور نه ته، او خاص موږ مریض ته د مریض تقریبا په خاطر او یا د عمر وګډول په خاطر خاص واکسینونه موږ ورته وایو په ساده اصطلاح، یا کیموتراپی ورته وایو. دا ورته کوم معمولا اول درې مرحله چې دي، اوله مرحله یا اول عملیات کیږي، دوه مرحله بیا اول عملیات بیا واکسین کیږي، یا موږ ورته شیمو درمانی یا کیموتراپی وایو. او کوم مریضان چې درېمه مرحله کې مراجعه کوي، هغه مریضانو ته اول د عملیاتو نه مخکې مو واکسین یا کیموتراپی کوو، بیا ورته عملیات کوو، او اکثر مریضانو ته بیا شوا هم کوو. چې متاسفانه موږ شوا په افغانستان کې نه لرو، بیا د شوا دپاره دغه مریضان ګاونډي هیوادونو ته لیږو. او دریمه خبره ده، حاجي صاحب محترم پوښتنه وکړه چې موږ په د زنانه پوسینه کې یو غوټه وه او د هغه دوایي سره ورکه شوه. نو حاجي صاحب کارنلاین ما یو پوښتنه کوله چې دوی ساده د میکروب ضد دوایي استعمال کړې وه او کنه د دماغ سرطان یا کیموتراپي استعمال کړې وه. بعض وخت کې د عملیاتو نه مخکې د کیموتراپي سره د سینې غوټه مکمله له منځه ځي. دا په دې معنی نه ده چې مریض مکمل ښه شوی دی. مریض باید عملیاتو ته ځان آماده کړي او عملیات وکړي، او دغه غوټه دوباره را پیدا کیدونکو ده. او کچې ته ساده غوټه وي یا د میکروبي غوټه موږ ورته وایو، دا معمولا د ساده دوایي سره یا د میکروب ضد دوایي سره لمنځه ځي او بیا معمولا نه پیدا کیږي. دا زما د اولې پوښتنې جواب و. متاسفانه چې دوم جواب تاسو آواز ماته رانغی ملودین صاحب.
بله، ما پوښتنه ځان سره لیکله ډاکټر صاحب محمد نبی چې له بغلان اړیکه نیولې و، وای کوم ماشوم دی ګرچې سنونه خو دی، وای کورنۍ تاریخ چانه لري، ورونه خواندې جوړ دي، مور پلار هم جوړ دي، دی وای په سګي وای وینه کموي، په خوای ورته په هر میاشت دوه میاشت کې اول وینه تبدیله ول اوس وای په هر 1500 ورځو کې فکر کوم وینه ته اړتیا لري، اوس وای روختون ته بولای دی چې دا خو وای د سرطانونو کومه باندې نه وي. چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وایي تاسو نه پوښتنه درلوده؟
بالکل، موږ په وینه کې دوه قسمه مریض دی لرو. یو معمولا سرطان نه دی خو د هډوکي حرم مغز ورته وایي، د هډوکي مغز دا د وینې کرویات ته وایي. دا معمولا سرطان نه وي، او مریضي داسې ده چې دا مریض به یا وینه اخلي او یا به د هډوکي د مغز د سرطان د هډوکو مغز دی هغه به تبدیلوي، یا هلته موږ ورته بون میرو امپلانټ وایو یا ترانسپلانټ وایو، دا به کوي چې معمولا دا یو قیمتي عملیات دی. او دوه قسم چې دی، بیا د وینې سرطانونه دی چې په هغه کې وینه کمیږي، معمولا په هغه کې هم هډوکي وینه نه تولیدوي، خو وینه کمی په هغه کې به مریضان هم وینه به اخلي، هم به د سرطان ته دوی اخلي، او هم به د هډوکي د تپې په خاطر هډوکي حرم ځان ته نصبوي. چې دا په دوه قسمه دی، یو سرطانونه دي او یا غیر سرطانونه دي. دا مریض کچرتا کابل کې دی وی دی کول شي دی دوه سرطان مرکزونه، یو په علي آباد کې دی او یو په ابن سینا روغتون کې دی. ته مراجعه وکي هلته ډاکټر صاحب باندې دی مینې معاینات ګوري، هغه نه دا معلومات کې چې دوی دی وینې یا د هډوکي مشکل لري کنه دی وینې سرطان لري، او د دواړو لپاره بیا د بادي تدابیر پلان نیول کی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د وینې سرطان موضوع یاد کړم. دلته ما مخکې محمد نبی ورور نه هم د پښتنه وکړه چې د ناروغ به تلاسمیا تشخیص سوي نه هله د چیزې سم تلفظ کوم دغه اصطلاح په افغانستان کې د تلاسمیا پیخي هم ډیر دي. دغه تلاسمیا یا د وینې کمول چې په هارو دو میاشتو کې یا په هر یو میاشت کې یا په هارو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نیمه نوې وینه واخلي، دغه تلاسمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي کنه هغه بیل ستونزه ده او د وینې سرطان بیل ستونزه ده؟
او تلاسمیا معمولا موږ ورته د وینې سرطان یا د توري سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نام مریضي ده چې سرو کرویات چې کله د توري نتیجې غلط ځان ته تغییر نشي ورکولای، او معمولا توري موږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړي یا خوري. په دې حالت کې توري هم وړيږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي. چماری مریض معمولا په اول وختو کې کم وینه اخلي او ورسته د ژوند په اخري مرحلو کې زیات وینه اخلي. چمدا غزيات وینه اخستل د مریض د مرګ سبب کېږي، او معمولا دا د وینې سرطان نه وي، دا د وینې معموله جنټیکی مریضي وي نه د وینې سرطان.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. کور ودان سلامت اوسې. او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړل چې یو دوه دانې د کابل کې بیلابیل روغتونونو کې، دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنا په زونونو کې هم داسې روغتونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کمه تشخیص کېدلی شي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونو کې تر ډېره حده تقریبا کوم چې د 90% نه زیات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي، او تقریبا د 70% پورې په دې کې د مرکزونو کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کوم وایو موږ اکثره تقریبا 90% پورې مریضان داسې هم دي چې ورسته د عملیاتو نشوات ضرورت لري، چم دغه شوا مو په افغانستان کې نه لرو او بیا نه دی ګوندی هیوادون تللی او لدین ته تاسو بل پوښتنه وکړه چې بغیر مرکز نه مونږ په معمولا د سرطان وزارت او مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري او هلته معمولا کیموتراپی یا د سرطان واکسینونه تطبیقیږي او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بیا د بعدي تداوی لپاره یا د عملیاتو لپاره کابل مرکزي روغتونونو ته رالیږي چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت کې زیات کومک کوي ترڅو د مریضانو د کابل ته د راتګ او هغې د سرخودۍ سبب نه شي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم په همدې برخه کې، دا سرطانونه چې تاسو وښودل چې په افغانستان کې کم تر کمه په دو روغتونونو کې تشخیص کېږي 90% تر ډیره، دغه سرطان داسې ناروغي ده چې خلک تریخه خاطره نه لري. کله چې یو ناروغ په سرطان اخته کیږي، تازه به تاسو اوریدلی چې د بریتانیا پاچا دریم چارلز په سرطان اخته شوی دی، سرطان تشخیص شوی، ټول بریتانیا میډیا ورسره لګیا ده، یعنی ورته په تشویش کې ده چې دغه پاچا به نور ممکن دغه ناروغي لمنځه وړي. یعنی په ټوله کې سرطان ناروغي ته داسې کتل کیږي چې انسان په اخته سو بیا نو د جوړېدو امکانات کم دي. څه ډول سرطانونه دي ډاکټر صاحب چې سړی د مرګ کومې ته وړي، او کوم ډول سرطانونه بیا د درملنې وړ دي؟
معمولا ولدین صاحب، هغه سرطانونه چې د اوله مرحله کې دوه مرحله کې تشخیص شي معمولا ښه نتیجه لري، او په دې کې کوم چې یو د دماغو کې بعضې سرطانونه دي چې هغه په اوله مرحله کې تشخیص هم شي او مریض مطلب ځل لمن ته وړي یا ځل د مریض د وفات سبب کړي. همدا چې د سګرو سرطانونه موږ ته ډېر ښه سرطان شویلې، او ورسره په مایده کې بعضې نوې سرطانونه لري چې هغه ته موږ ښه سرطان شویلې، د سږو، مېدې، د دماغو. دا سرطانونه معمولا مریض ته کې خاص نوې سرطانونه لري چې مریض ځل لمن ته وړي، او همدارنګه وینې سرطان کې یو دوه قسمه سرطانونه دي چې هغه په ټوله دنیا کې تداوی لږه مشکله ده او مریض ډېر ځل مریض د وفات سبب کېږي. او ولدین صاحب، خوشبختانه چې تاسو یو خبر ورکړی چې مخکې به خلک د سرطان مخه مطلب ویلې به خلکو چې مریض دي نه وفات کیږي، اوس خلکو صحي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی دی، او همدارنګه د سرطان د تداوی لپاره چې کوم معیاري تداوی کیږي او معیاري عملیات کیږي، خوشبختانه چې دلته ډېر حدا په کابل کې تقریبا اکثره ډاکټر صاحبانو سره عادت شوی دي چې دغه هم د مریض سره په خپل وخت کې همکاري کوي. یعنی موږ داسې مریضان هم دي چې وکاله مخکې چې کله سرطان مرکز یې ستاو هغه وخت کې موږ نیو وو، عملیاتونه مو شوي دي، او دغه مریضان اوس هم راځي موږ فالو اپ چې ورته وایي، یا د بعدي تداوی یا فالو اپ لپاره دوی موږ ته راځي، او هغه مریضان ژوند دي او موږ ورته هم ډېر خوشحالي کوو، او دوی هم نور مریضان ته روحي ورکي چې ګوره ما شپه کاله یا 15 کاله مخکې عملیات کړی، زه ژوندی یم او ښه یم، او تاسو هم تداوی ته ادامه ورکړئ. نو دلته خدمات ښه شوي دي، او خلکو توقع مطلب اعتبار په صحیح مرکزو باندې هم زیات شوی دی.
ښه، ډېر ښه ډاکټر صاحب، دا خو ښه خبر ده چې اوریدونکو ته ورکه چې اوس حد اقل که چیرته اوریدونکو خدای مکړه تاسو یا د کورنۍ کوم غړی مو په سرطان اخته کیږي او تشخیص هم په دې لمړنیو پړاوونو کې اوسي، نو هغه د ډاکټر صاحب وایي چې په کابل کې یا په مجموع کې په افغانستان کې د درملنې امکانات شته، نو دومره ورته وار مخته کوي. ډاکټر صاحب، د سرطان په موضوع کې به پاتې شو، اوریدونکو ته یو لنډ یادونه کوم. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، را سره ګډون وکړئ، زنګ ووهئ، د اوس یو اوریدونکو وصل دی سټوډیو سره، د خبرې به واورو، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
الله جل جلاله هم خوشحال لره په خیر را نه کړه راځي. لودین سے محترم زما ورارو تقریبا چلو رو پندو کالو ته ذکر اور چې د دې د سر ګیپار تر سر ګیچا پېږي نو جیکل اگې نه بعد من کابل پران څنګه نو ته ویو لاغل تم چې مینا ورته وکړه، نو هغه ویلې چې د پدې دماغو کې دینه پیچلې دانه ده د کینسر، نو بیا موږ ته تداوی وکړه. دوی یو ویلې چې آج سودی تداوی نه چې دا ماشوم تقریبا ورکهم دی وکړو دې، او دې ته موږ جرایا مالیات هم نشو کولی، او د لیزر په واسطه موږ دوی ته هغه نشو کولی. بیا مو په خبر ته ویړو شوکت خانم ته، بیا هغوی هم د دې نه عاج شو. بیا هم کراچۍ ته ویړو، کراچۍ کې شوکت خانم ته چې کله ویړو هغوی وی چې دا دانه ډېره پیچلې ده او دا موږ نشو کولی. بیا مې یو بل هسپتال ته ویړو، ناغل تم ته تقریبا 5-6 د لیزر ورته ورکړو، نو تقریبا دا شپږمه میاشت ده سبا ورځ په خیر. نو بیا موږ حرکت کوو چې ترڅو موږ کراچۍ ته بیا وی سوشپګ نشتی بعد بیا غوښته وو، خو هغه دی ورته په حالاتو کې د سیاسرات نه دی رغلی سرګي ماما وسی چپی دی او نور وجود نه ماشاءالله خطر اندرست ده او شپغو کالو ده نو تاسو هغه وادو په دې هغه کې مرسته
نو تاسو وای چې وجود کې تغیرات نه دی رغلی یوازې مغه سترګي وای چې خپل زاویه بدله کړی دی یا سترګي په عام اصطلاح کې شوې دي نور صحت خدای مثلا تغذیه خدا وزن خدا
لږ دې محترم وزن ماشاءالله د دې باډې نه خبر برابر دی ماشاءالله خچاغم دی خو وجود غم دی وکړه چې موږ ته د لیزر شاټونه نو ورکړي په کراچۍ کې هغه وخت کې دې په دې سر کې یو درد راتلو چې صرف درد براغه چې یو کلی دی یو هلې په دې کله موږ هغه د لیزر شاټونه ته ورکړي دی هغه نو ورسته هغه چې یو سخت حالات نه کوي هغه تر کوم تغیرات نه دي کړی تر کې وته ما چې ته بیا وجود دی نو بيخي ماشاءالله وجود دي بيخي خدای خطر لوان دي
نو څه وای ډاکټر صاحبان په کراچۍ کې څه وای چې دغه درملنه به تر څومره پورې تر څو وخت پورې ادامه ولري او د خکېدو امکانات شته مانه ډاډ درکړی تاسو ته
نو لږین زموږ محترم هغه ویل چې تاسو د شپږ میاشتې بعد بیا راولې دلته شپږ میاشتې بعد موږ ته بیا معاینات کوو تر څو ګورو چې د دادانه دمن زلاړ د کلاړ نه ده ومو چې دلته هلته ګورو هغه د سترګو دا خپل اوله پیدا شو درې سفر کولو پورې د سترګې د دې په ځای باندې وې درې څلور کلو نه بعد د سترګې چپې شوې نو هغه تر دوی تغیرات نه دي کړې سترګې یو ته ما هغه چې چپې دي هغه د سر درد قرار دي
ښه کور ودان ډیره مننه سلامات او سی په دې لچ دغه ناروغ مو روغ سي سره له ټولو نورو ناروغانو سره ډاکټر صاحب ورسته تاسو پښتنه او نظر باندې تبصره وکي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوم زاینه مو اړیکه نیولې او د خبرونه پر موضوع څه وایي ځکنن موږ په سرطان باندې خبرې کوو چې یو وژن کې ناروغي د افغانستان کې یو سروې چې په 2020 کال کې شوه د کال وای شپاره زره کسان لکتر لګ په دې ناروغي باندې مړ کیږي
زال هلمن ولاتنه د مرجو له سرینا عزیز الله وصال د تاسو سره خبرې کوم نو په دې موضوع کې وروره ولدا موضوع مرزي ډیر څه ده او د ترانو کم دي زموږ په هلمند ولایت کې نو سر په سر کې سره مخ یو نو بس ځای برابر باندې نه چې منه یو ډاکټر پیدا شي او د دې مرزي علاج وشي
ها تاسو تاسو خپل هو مجموع کې سرطان په اړه باندې کومه خاصه پوښتنه لري او کنه یوازې د روغتیايي کارکونکو د شمیر د کموالي یادونه وکړه
نه یاره خو د کارکونکو د شمیر کموالي خوښتنه کوي چې مګر تداوی نشته او دواوی نشته د ډاکټران سم نشته وروره او صدا سره د کوټو د خلکو نه نشته نو په دې برابر مو د خبره شریکه
ورته مننه کور ودان سلامات اوسئ اوریدونکو چې اړیکه یې نیسئ ډیره مننه کور ودان ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه دوه تبصرې واو اوریدلې که څه هم د لهلمان نه چې وسال سی باندې کنیولې و عمومي ستونزې یاد کړو دلته ډاکټر صاحبان یا متخصص کسان کم دي فکر کوم د ستونزې په اکثر لرو پروتو سیمو کې محسوس ده د دې اول اوریدونکو پښتنه د تبصرې ورده ډاکټر صاحب دغه سی او ماشوم متاسیت من تبصرې اوریدل چې وایسترګو کې مشکل پیدا سو بیا فرانسویان رښتون ته بوته بیا وای او س کراچۍ کې درملنه روانه ده څه وای غ اوریدونکو ته
او لږه معمولاً هغه چې په کور کې سرطانی نو په دې کوشش کې تر اخره هره کوشش کې چې مریض ښه شي او متاسفانه بعض سرطانونه دي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه په دې کې یو د دماغ سرطان دی چې مریض اول مونږ ته حاضري سترګو نظر استفراق او همدا څه د بدن شکایت کوي چې دا معمولاً د سرطان د دماغ د سرطان کارخانه دي او ماشومانو کې معمولاً د دماغ په لاندې کې د سرطانونه پیدا کی متاسفانه ډیر خراب او بد عواقب لري او دې مریضانو سره په ټول دنیا کې معمولاً د خاص کومک نشي کېدای مېوم اورور شي دا ونه وکړه چې دی ورته کرندونه ورکول دي تمام شو وایو نو شو ورکول کې دې سره مریض معمولاً عمر لګلو ودي په هغه سرطان د مزه نشي وای نو فعالیت کمیږي او مریض عمر دې مطلب کا څو میاشتې تر یو کال پورې یا دوه کال پورې وګدي او معمولاً ورسته مریض دې هغه سرطان د وجه وفات کیږي نو دې کوشش کوي چې مریض ښه شي خو متاسفانه چې دا مریضان په ټول دنیا کې چیلنج مریضان دي د ډاکټرانو لپاره هم یو مشکل ده نو موږ دې ورته یادونه کوم معمولاً د افغانستان د خلکو اقتصادي کمزوري دې کوشش کوي چې مریضان ښه شي او ګوندې هیوادونو ته ځي هلته پیسې مصرفيږي عمر یې ډېر زیات فائدې نه رسیږي
کدی دې په ځای چې مریض دلته کور ته وساتي دې ته روحي تقویه ورکړي او مریض سپورټ کړي دا به بهتره خبره ده. که موږ مریض مختلف غریبان دي لاړ شي دې پیسې مصرف شي ساریم کمزور شي او مریض سره جام کومک نشي کېدی. معمولا موږ مریضان داسې دي په افغانستان کې نو زه ورته نه توسه کوم چې الله دې مریض ته شفا ورکړي او ډېر سره موږ د ډاکټرۍ په کوم حساب کې ډېر سره همکاري نشي کېدی دې مریض ته.
خ مننه ډاکټر صاحب. دلته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې وحید الله الکوزی ورور یو پښتنه کړې ده. د ویلو چې د ستوني سرطان په کوم سټیج کې وی چې د تداوی وړ وي، یعنی په کوم حالت کې چې د ستوني سرطان تشخیص یې هغه د تداوی وړ وي، دا پښتنه د الکوزی صاحب ته جواب کړي بیا به بل اوریدونکو ته نوبات ورکړي.
اخه لمدین صاحب اول هغه الکوزی صاحب، ستوني سرطان معمولا چې په اولو درجو کې موږ څلور درجه د ستوني سرطان ته پرلو، نو اولو درجو کې چې وی هغه د پر معمولا موږ عملیات شوا واشین ورته کوو او دا علاج ورته علاج مکمل کوم و چې سل فیصد دی دا په ټول دنیا کې ناممکن دی. خو مریض عمر معمولا د 15 کالو نه لس کالو پورې او شل کالو پورې ورسره ودی. نو موږ په دې خاطر باندې په لومړي درې مرحلو کې علاج لري او په تلونو مرحله کې ورته مریض ته تقویتي تدابیر یا سپورټ تراپی ورکو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ډیر مننه اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه چې دا اوریدونکو خپل خبرونه ده چې دوی ډیر منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
وو غاګ مرازی مهرباني کوم ځای نه خبرې کوي او د موضوع په اړه باندې څه وایي کو پښتنه هم لري مهرباني.
پښتنه هم دامن یو څه چې څومره مصاف راځي د معنات لپاره د مخ پښې نه غوړو.
خا د سرطان ناروغي د مایناتو لګښت په اړه پوښتنه کوله.
مالیو چې څومره ماینات څومره لږ راځي پیسې څه دي په ماینات لپاره.
خا تاسو کوم ځای نه خبرې کوي او خدای مکر داسې کوم ناروغ خو بنل لري یا داسې کوم استونځ خو بنل لري؟
هغه نن
تخار نه. ډیر مننه، سلامت اوسئ، کور مو ودان. ډاکټر صاحب فکر کوم سخت به چې وایو ځکه د درملنه خو فرق کوي، کڅوک په شخصي ډول درملنه کوي، شخصي روغتون ته وړي، هغه به یو ډول لګښت لري، او که په دولتي روغتون کې راځي دغه دولتي روغتون نه چې تاسو یاد کړ په کابل کې چې د تشخیص امکانات سي دغه لګښت څومره راځي ډاکټر صاحب؟
مدین صاحب زما ولې اجي صاحب جواب اجي صاحب ته جواب ورکم چې چاچې منه تماس نیولم. مدین صاحب خوشبختانه چې د لوړ وزدکر وزارت او د سرطان وزارت اوس په کې هڅه کوي تر څو د سرطان د علاج لپاره هغه ډاکټران چې دوی ټریننګ کوي یا تربیه کوي هغه لپاره یو تخصص پروګرام شروع کړي چې دا به هم په وزارت سرطانه کې شروع شي او هم متاثره کړي کې د دې لپاره به هغه ډاکټر صاحبان چې ښه ټرین شوي او مریضان ته ښه خدمات د سرطان په اړه وړاندې کوي کولای شي دا ډاکټر صاحبان به ورو پورو ټرین کوي چې دا به زیاتېږي. اول په کابل کې توضیح کیږي داسې شفاخانو کې چې په راکې یا کنه ورسته بیا ولایت شفاخانو ته انتقالي ترڅو چې خدمات د مریضانو لپاره پیاوړې شي او دا کار دولت روان کړی دی. امید ده ان شاء الله چې خپل هدف ته ورسیږي.
ښه، او دغه بل ورور ته چې د تشخیص د لګښتونو په اړه پوښتنه کړې و.
بالکل الدین صاحب، معمولا د موږ د سرطان د مریضانو لپاره کیموتراپی یا شیمو درمل هغه مریضان چې ډیر غریبان دي موږ د خریه بنسټونو له لارې مریضانو ته مفت ورکوو چې ډېره قیمتي ده دوی دا. او دوهم د سرطان د مریضې عملیات چې دي پرسته پر کې هغه اکثره مفت دي، یعنی دا څه وخت موږ مریض ته په دولتي شفاخانه کې په زر افغانۍ باندې مکمل د مریض سرطان عملیات کوو چې دا معمولا په ګاونډي هېوادونو کې تقریبا د $10,000 نه وته تر $60,000 پورې مصرف لري او په دولتي شفاخانه کې ورته په زر افغانۍ عملیات دي. بعضې کمه دوايي وي چې هغه د بیرون راول کې په حدود د 2000 افغانۍ یا 5000 افغانۍ کې مریضان به بیرونه کټایي اخلي د تخصص د ویانې. نور معمولا عملیاتونه مفت دي، کیموتراپی ته ډیره حدا خلک غریبي هغه د پر مفت ده او که څوک بازار نه راوړي هغه تقریبا 5000 نه وته 3000 افغانۍ په حدود کې قیمت لري. او همدارنګه د تشخیص لپاره موږ دلته پالیا باد روغتون کې د لپاره انډوسکوپي چې نمونه اخیستل کیه هم لرو او دغه متخصصین هم لرو چې جګر نه نمونه واخلي، پانکریاس نه، اسګونه نمونه واخلي او همداسې عملیات لپاره هم او یو توازن شي چې په افغانستان کې موږ د همکاري احساس کوو. هغه د شوان ستوندې خوشبختانه د شوال لپاره پالیا باد روغتون کې یو مجهز تعمیر جوړ شوی دی چې اوس په هغه باندې داسې کار روان دي چې تجهیزات او تجهیزات ورته مکمل شي او په نږدې راتلونکي کې د شوا د شتون هم په افغانستان کې برخمن شو.
بله په دې هیله چې دغه امکانات برابر سي او دغه کوم لګښت چې تاسو یاد کړئ ک مثلا د ګاون له هیوادونو سره یا د سیمې له هیوادونو سره پرتل سي نه ډیر کم دی زر افغاني فکر کوم یو عادي د ډاکټر فیس دی په نورو هیوادونو کې چې مراجعه کوي نو اوریدونکو که تاسو چیرته خدای مکړه دغه سي تشويش در سره وي چې په دې ناروغي باندې اختنه یا روسه به ډاکټر سم نه د نخونی خانو پاړه باندې هم وورو نو مراجعه وکړي د غوښتنونو ته چې تشخیص سی او چک مو سی ماینات مو سی که خدای مکړه دغه ناروغي څو کول لري کده چې په لومړی او مراحلو کې تشخیص سی چې بیا ورسته د درملنې امکانات هم خوي. ډاکټر صاحب ورسته به دغه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شي لغنه به هم پښتنه کوو خو تخنیکی هم کار می اشاره کوي چې زموږ بل ملمالنې کمرغه د داخله ناروغي متخصص محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب شفیق ستړي مشي راځي لتاسو نه زموږ پښتنه کوم چې تاسو چون داخله ناروغانی عموم کې مل ناروغانو سره سره کار دی د سرطان نخي نخاني څه دي کله چې سرطان دی انسان وجود ته نوځي لروختیاي په لوي په وجود کې څه تغیرات راځي کوم عکس العملونه وجود خي او څنګه تاسو پيږئ چې دغه مریض ممکن سرطان وي چې بیا ورسره د تشخیص لپاره د تشخیص مرکز ته لګي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہلو 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 د سټوډیو ملګرو ته او ټول اوریدن په تاسو سره منو احترامات جوړان دکوم الله دې پټول روغ جوړ شي د سرطان ناروغي چې یو مهلکه ناروغي نه پټول معنا موږ تاسو ورته ویل شو چې دا یو مهلکه او وژن کې ناروغي ده. دا ناروغي په کال 2000 کې تقریبا 10 میلیون خلک د دې سرطان د وجنا مخ سرطانونو د وجنا یعنی د وجود د مختلفو برخو د سرطانونو د وجنا 10 میلیون خلکو په 2000 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. البته دا په ټول نړۍ کې او په همدې وجه ویل ویل کې سرطان یا د وجود د مختلفو برخو د سرطاني ناروغي د مرګ تر ټولو لوی ګڼل شوی دی په نړۍ کې. دا ګڼل کېږي دا سرطان دی او د نورو برخو سرطانونه دي د کولمو د معدې او همدارنګه د عصبي سیستم دا په ټوله کې تر ټولو لوی
ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب شفیق ډیره مننه سلامات او شي چون تاسو انټرنیټ فکر کوم کمزوري د یمک تاسو سره په موبایل کې اړیکنی صورت فند موبایل شمیره مو جواب کوي ځکه تاسو تصویر ولارد یو د افغانستان مخابراتي ستونزې متاسفانه د اندېخنی ور دي ځکه تصویر مو سم نه لرو زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې تاسو سره له موبایل نه اړیکه ونیسي ترڅو مو په موبایل کې غږ سم راسي اوس مو غږ هم سم نه دی او تصویر مو هم متاسفانه چې سم نه دی. تروغه بل ډاکټر صاحب یمال سره بحث دوام ورکړو. ډاکټر صاحب یمال د سرطان لمړنۍ نښې نښانې څه شي دي او که انسان په وجود کې یا په بدن کې کوم نښې نښانې وګوري باید په ځان باندې شک وکړي او د فتن لار سي معایناتو کې خپل
مننه لوتي صاحب د سرطان اول نه مریض مونږ ته شکایت کوي چې زه ما اشتعال لمنځه لاړه شوې ده یا کوم شوې ده او دوهم د وزن کموالی یا مری شکایت کوي چې ما کاری په ما کا زړه شي وي د تاسو ساده اصطلاح باندې کوی دا د وړې غټې نه خانې دي او د نور معمولا د هر ځای سرطان نه خانې خپل علائم لري لکه د دماغ سرطان استفراغ دی د سترګو نظر خرابوالی دی سردردي د مری سرطان د ډوډۍ سختې سره تیرې دل دي یا نه تیرې دل دي او همدارنګه استفراغ دی یا کانګې دي همداسې د کولمو سرطان لکه موږ وایو چې تندرزي ده همداسې قبضیت دی معمولا نه نو دا د مختلفو سرطانونو د نشانې دي همدارنګه کوم وایي د سینې سرطان یو غوټه پیدا کیدل دي چې هغه غوټه سخته وي او د حرکت ورنی وي نو موږ دا چې د هر سرطان ته ځان د نښانې خو معمولا هر سرطان چې په شرطه مرحله کې هغه مریض اشتها لمنځه او هغه اشتها لمنځه دي همداسې وزن هم له لاسه ورکي او مریض کم کو نه معمولا دا د غټې نښانې دي د سرطان مریضانو.
بله او ډاکټر صاحب دغه اکثر هیوادونو کې اگر چې افغانستان کې دغه فرهنګ تر اوسه مثلا عام شوی نه دی په کال کې یو ځل یا عمومي چې کاپ ته انسان غواړي ډاکټر صاحب هغه نور هیوادونو کې چې مثلا منظم تداوی روانوي یا مثلا ادبی می سیستم وي دغه کلنی چې کاپ کې چې د وینې معاینات دي کله ناکله پکې د ادرار او معاینات هم وي یا نور اړین معاینات هم وي په دغه کې هم د سرطان نښې نښانې معلوميږي او کنه د سرطان لپاره باید بیل ماینی وسی یا زنګړی ماینی وسی د سرطان د تشخیص لپاره؟
بالکل ولدی صاحب همدغه فرق زموږ د افغانستان په ټولنه کې او نور دنیا ټولنه کې چې پرمختللې ټولنه ده همدغه پک ده چې دلته سکرینینګ کېږي. د معمولا هر عمر مریضان معلومه چې کوم عمر سرطان په کوم عمر کې پیدا کیږي او همداسې سکرینینګ هم شروع کیږي. نو دې معمولا په اوله یا دوامه مرحله کې تثبیتیږي او همدغه سکرینینګ یا میډیکل چیک اپ ورته وایي یا متاثر روغتیایي صحیح معاینات ورته وایي په عامه اصطلاح کې. نو دغه معایناتو په نتیجه کې دغه د سرطان تشخیص هم کیږي چې خوشبختانه هغه په اوله مراحلو کې او مریض اکثره تر زیات عمره پورې یا ټول عمر ژوندی. لکه تاسو چې ویلې چې 40 اوس تشخیص شوی، دا هم په میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینه کې تشخیص شوی. دا کوم خاص علائم نه لرل، هغه کې تشخیص شوی چې ممکن چې دا سرطان ولري او دا هغه سرطان په فرسته کوم په لومړنیو مرحلو کې ده. کوم دا ریواج موږ په افغانستان کې شروع کو، چونې موږ خل غریب ټولنه ده او دولت هم غریب ده، مخې دولتونه هم مشکلات لرل. کدا غا ریواج موږ شروع کو، معمولا موږ کوم مریضان چې موږ ته راځي دا غا چیک اپ موږ معمولا مریضان ته دی دی کونسلینګ یا دی هغه په اعتبار کې خپل نو ساده چیک اپ کو. معمولا بعض سره بعض مریضان موږ داسې هم دي چې په صحیح معاینه کې دي تشخیص شوی دي چې دا سرطان ده، نو دا هم باید دا ریواج دلته په افغانستان کې هم عام شي.
بله، و په همدې لاره ډاکټر صاحب تاسو دغه د عمر موضوع ته اشاره وکړه، ما ته هم د پښتنه ذهن تراغله چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې معمولا د کوم عمر لرونکو کسان ډیر د سرطان له خطر سره مخامخېږي. ځکه موږ تاسو ګورو چې متاسفانه په ماشومان کې هم دغه پیښسته، په زنانو کې هم سته، او په ماشومان کې، په ځوانانو کې. په افغانستان کې تر ډیره د کوم عمر لرونکو کسان سره مخامخېږي؟
او په پنځه کې معمولا د خلکو عمر کم دی، نور نه د خلکو د عمر په حساب. معمولا خلک کسان چې د 500 کلن عمر مرجاتی دی باید میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینات وکړي. کال کې یو ځل وکړي بهتره ده، او که کال کې نه دوه کالو کې باید یو ځل وکړي. معمولا خلک چې د 500 کلن عمر دتیږي د سرطان خطر په افغانستان کې عامه کومنه کې زیات دی. او نور د عمر کوم سرطانونه یا ماشومتوب کې یا ځوانانو کې هغه د دوی په جینټیک او یا ارثي خواص پورې لري. کوم سرطانونه د ماشومانو کې پیدا کیږي د غټانو کې نه پیدا کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه سرطانونه تاسو چې مخکې درجه بندي کړل، دغه د خزینه او د سینې سرطان یا د سدی سرطان یا د تی سرطان هم ډیر عام دی په افغانستان کې. ډیر خلک ترې کړیږي، ډیر مایند ترې کړیږي، حتی د زینو درملنه هم شوې ده لنی کمرغه. خو ستونزه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې اکثره ناروغان یا د اقتصادي ستونزو لکبله یا هم د نورو ټولنیزو ستونزو او کلتورونو لکبله دغه چیک اپ ته په کال کې یو ځل زړه نه کوي، هغه مایند چې مثلا ماشوم راوړي، ماشوم ته بیا شدي ورکوي، دوی هڅه هم ډاکټر ته مراجعه کوي. څومره بخوي چې دوی دغه کسان یا دغه مایند چې دغه سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي، دوی خپل معایناتو کې، ځکه دوی هڅه هم هغه خزینه ډاکټرانو ته ورزینو خنه ده چې دوی هم په هر شپږو میاشتو کې یا کم تر کم په یو کال کې یو ځل خپل معایناتو کې، ځکه دغه د سینې د سرطان پیښې هم متاسفانه چې زیات دي.
مولدین صاحب، خوشبختانه هغه ځانونه چې ماشومان ته شیدې ورکوي او د ډېر وخت لپاره شیدې ورکوي، په دې کې د سرطان یا د سیدې د سرطان پیدا کېدلو خطر کم دی، خوشبختانه. او معمولا هغه ځانونه چې عمر یې 30 کال نه دی، په دې کې د سرطان خطر زیات دی. نو دغه ځانونه باید په کال کې یو ځل موږ ورته ماموګرافي وایي یا ساده د سینې اکسره ده. دا کول کې معمولا په کابل کې وسټه او همداسې د سینې د او تاسو په تلویزیون نه نه کوو چې ډیره ډاکټره ده. معمولا د 40 کلنې نه وروسته چې د تلویزیون نه 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 هم واسره نه ده، خو کاو کله چې خبره ده چې چیرته ماموګرافي نه نو دا د سینې سرطان په وره مرحله تشخیصوي، او په کچته سینې سرطان په وره مرحله کې تشخیص شي، نو معمولا اته نه کې صدام مریضان یا پنځنه هي مریضان ټول مرجمن دي. نو اله دوه کې چې دا ریواج مو په خپل کړنه کې عملي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دغه د سرطان د سدی یا د تی د سرطان عوامل څه کېدلی شي؟ اکثره باسونه داسې وایي که چیرته مور مثلا ماشوم ته شیدې ورنه کې مثلا له نورو شیدونو استفاده وکړي ماشوم لپاره، دای هم یو عامل دی. حتما په دې برخه کې څېړنې شوې دي. د سدی د سرطان اساسي لاملونه څه دي؟
مننه لږ سر سینې سرطان معمولا یو همدغه عامل دی چې موږ ته یاد کړ، د شیدونو ورکول ماشومانو ته، او هغه ځنانه چې کم ماشومان زیږوي یا دنیا ته راوړي په دې کې هم خطر زیات دی، او هغه ځنانه چې په لوړ عمر کې ودونه کوي په دې کې هم خطر زیات دی، او هغه ځنانه چې وزن زیات وي یا نسوار یا سیګریټ څکوي، او هغه ځنانه چې جینټیکي فکټورونه ولري یا مور نیا یا خویندو په سرطان هغه سرطانونه تیر کړي په دې کې هم خطر زیات دی. معمولا دا عمومي فکټورونه دي، عمومي خطرات دي. داسې نور فکټورونه لکه غذایي رژیم دی، دا هم رول پکې لري، شواب هم رول لري او دا فکټورونه پکې هم بولي.
بله مننه ډاکټر صاحب. اکثره دغه ناروغي چې دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې سرطان هم یا له محیط اخیستل کیږي، یا دا چې کورنۍ تاریخچه به یو کس ولري، پلار نیکوي مثلا په دغه ناروغي باندې خدای مکړه وفات شوی وي، نو دغه عوامل ته په کتو راځي لکه په دې ډاکټر صاحب عملی خبرې وکړي چې دغه سرطان څه ډول وجود ته داخليږي، لمخ کنه دغه په وجود کې دغه ناروغي موجوده وي او کنه، کله محیط نه اخیستل کیږي خو بل شک چې وجود ته داخليږي، هغه وایرسونه یا هغه میکروبونه چې له محیط نه اخیستل کیږي هغه د خلې لارې نه مثلا یا د وینې د انتقال لارې نه د انسان وجود ته داخليږي. د سرطان انتقال د یو انسان بل انسان ته څه ډول دی، او کله چې د سرطان ناروغي په وجود کې ځای نیسي یا ځای په ځای کیږي، تر ډیره د وجود په کومو عضو باندې یا په کوم عضلو باندې د انسان برید کوي، او تر ټولو خطرناک برید په کوم ځای دی؟ د ځیګر، د قلب یا مثلا د وینې؟ و ډاکټر صاحب تاسو زما غاوري فکر کوم یو څه تخنیکی ستونزه ده، که هلته زما همکاران چې په تخنیک خونه کې کې چرته اضافه کمره لګولې خې د چا غبرته سکرین ته پورته کی چې ډاکټر صاحب زما غاوري. ډاکټر صاحب زما غاوري تاسو خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره زموږ غاړي کا استا خو زما غغناوري په حال تخنیکی ستونزه ده، ډاکټر صاحب سره بل سره برتاړي کوي نسو اوریدونکو استاسو واردی یو اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اړیکنی ول د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
اورید احمد فرمانم د هلمند کوپه
څخه څنګه سوال. ښا فرمان صاحب، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خراغلی، تاسو د سرطان د موضوع په اړه باندې څه وایي او کوم پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
مهرباني پوښتنه خو لرو تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو کارکونکو
ته سلامونه. مننه مهرباني وکړئ فرمان صاحب.
کم ته خو موږ ته سرطان مریضۍ دلته ډاکټران موږ د هلمند کوپه ډېر دلته په تکلیف ډاکټران سمه تداوی نه کوي. دا موږ سره دی یو دغه وکړي ډاکټران راوستي اندوا سره یو کومک دی وکړي.
او تاسو د هلمند کوم ځای نه خبرې کوئ؟ داسې ښکاري چې تاسو سره په دې مجلس کې اوس نور کسان هم ناس دي، مخکې بل ورور هم له هلمند اړیکه نیولې و، همدا شکایت درلود چې دلته تاسو ډاکټر صاحبان نه لرئ. هلمند کومې ولسوالۍ نه مشخصا خبرې کوئ؟
دا هلمند د باباجی ولسوالۍ
څخه. که باباجی کې کلینیک خوسته کلینیک کې ډاکټر صاحبان نسته؟
کلینیکو نسته، خو هغه د خبره د ډاکټر صاحبان سم کوشش نه کوي، هغه د خپل متورکې چې وقار او غریب ورته راځي، هغه په کیسه کې لانی دا خپل متورکې چې یو څو پیسې لري او څو مداري هغه راځي، هغه ته چرمانو او طالبانو دا شی ورته راځي، دا نور سره یو پېکټ ټولې دا څنګه لای راځي.
خا په خوا څنګه باباجی کې په خوا د تیر جمهوریت نظام پر مهال دلته څنګه کلینیک ډاکټر صاحبانو د طالبانو لپاره اکثره کم څول او کنا لاوله استونزه جدي و؟
دا په خوا د سمور د تیر نظام حکومت کې ډیر برابر و، څنګه نه کوو چې برابر د وو په لوست دی چې لا کې طالبان سره چې دا هو لا کې د وو سر کې کومه څنګه سر کې د انور په
مدلته خو په د هلمند کې په کلیو باندو کې کلیوالي حساب د قومي مشران دي، تاسو مراجعه نه کړي د طالبانو محلي چارواکو ته په ولایت کې پلشکرګا کې نه ورغلي چې څل عمل دی؟ ځکه مخکې وبلوریدون کې هم هلمند نه اړیکه نیولې و، ورته شکایت درلود ویل چې دلته هلمند ته توجه نه کیږي، خصوصا موساکلا او باز نور ولسوالیو ته. دغه باباجی هم شته تاسو یاد کړ، فکر کوم مهمه ولسوالۍ دا ډیر نفوس پکې وسی.
هو مهمه ولسوالۍ خو دا موږ د څو ناوړي غدا چې خلک د الله د ځغ ناوړي
ښه. دلته فکر کوم تاسو سره نور کسان هم شته که څوک علاقمند وي چې خبرې وکړي، کولی سي ټلیفون ورته ورکړي، لوغو سره به هم خبرې وکړو. موږ دغه خبرونه هم دی لپاره جوړه کړې چې دغه سکلیوالي سیمو ته چې مثلا باباجی دا یا مثلا نور لري پرتی ولسوالۍ د خلک ډاکټر صاحبانو ته لاسرسی نه لري، موږ دغه سلام مشورې اخلو ډاکټر صاحبانو نه چې حداقل یو چا سره دا مرسته وکړو چې خدای مکړه کومه ناروغي لري، دا لار ورته ښیو چې څه وکړي، ولایت ته مراجعه وکړي، ولسوالۍ ته لاړ سي او کنه مرکز کابل ته لاړ سي. نو که تاسو غواړئ چې نور کسان هم خبرې وکړي، مهرباني کنه تاسو سره به مخه کاو کو ستونزه مو واوریدل کور مو ودان.
وعلیکم السلام، دا خبره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. ستړي مشه مهرباني دغه د هلمند ستونزه ماده لپاره لګزره د پام وړ وبلل چې مخ کې وبل وريدون کې هم اړیکنی ولې وا ورته شکایت درلود په هلمند کې مختنن سوال وچکالې نه هم ډیر شکایتونه راځي چالتہ وچکالې هم خلک ډیر زیانمن کړي. تاسو په مجموع کې باباجی کې کلینیک وضعیت څه ډول دی؟ ولې ډاکټر صاحبان نسته؟ اول تاسو لشکرګان پښتنه نه د کړې ولایت مقام نه چې تاسو ډاکټر صاحبان درولېږي.
والله خدای خبره ده محترمه به خدای چې د امر خپل مریضان وارولو ک زنانه وی ک کوشنیان وی چار شی وارولو نو هغه د 14 کی چې په شمو موټر کې ورسی یو ش په سیلری مثال یو پاکه جامع اغوستي یو ش جامع اغوستي او موږ غریبانو د څوک چې ورسی وای ولارسی د واخلاص سوي د شنبه په ورځ راسی یک شنبه په ورځ راسی بیا چې ورسو وای دا تر نه درغله بل او ته وای راسی او دا شې دی بل خو د لید په مشرانو ته مې وای دی یاغوت چې وای هغه موږ بلاش مرکز ته دغه خبر د مرکز سره شریک کو بیا چې راسی بیا موږ به خیر دواوی براسی هغه چې دواوی راسی ورور بیا دا غشي چا پی سی او موږ یو شمو چلری ورور هغه ته پټوانه پټوانه ورکی مګر موږ چې ورسو بلال ته رقم سپینی ګوري دا یو یو پېکټ ګوري راکې نو موږ ولا بیا موچ کلی سی ام ورور دلته کاروبار نسته چې یو کاروبار کوم پی سی کوم سیم غریبی سی ام دواوی په کلینیکو کې نه راکې نو موږ بار څه وکړو.
بله بس کو په دې لچ دغه ستونزې مو چې یاد کړې او دغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې دا د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدل یو د هل لار چارې ورته ولټوي کور ودان دغه د موږ مغاک خپور ک حتمان به دغه غاګ د مسولانو تر غوګو ورسېږي کور ودان سلامت او صحیح خیر وسی. اوریدونکو د سرطان ناروغي پاړه باندې خبري کول بعد مرغه چې لدوارو ډاکټر صاحبانو سره مو اړیکې پرې شوې دي او موږ نه توانیدل چې ډاکټر صاحبانو سره اړیکې ونیسو. د جراحي ډاکټر د سرطاني ناروغي د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او دغه راز داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق خلنه کمر غچې ډاکټر سفرید الله عمری استودیو ته وصل شوی دی. عمری صاحب مننه همیشه تکلیف غالي تکلیف وبخي. تاسو سره مدا بحث کو چې له داخله په لوا تاسو داخله ناروغانو سره سره کار ده کوم نه خني خاني د انسان په وجود کې یا د ناروغ په وجود کې تاسو ګوري بیا راجې کوي د سرطان د تشخیص مرکز ته ځکه تاسو باتمن داس ناروغان سره سره کار وکړي هغه علائم لري چې ممکن سرطانی ناروغي ولري.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب لودین صاحب بیا هم نیکیل سلامونه تاسو ته تخنیکی او تخنیکی هم کورونا او ډیرو معزز او محترم او رزین ته وړاندې کوم را بو شو دیتا چې هغه سرطان خو یعنی د سل ډولونو څخه په دې خبره شوی زیات ډولونه لري لیکن موږ ته چې اکثره کسان لري لودین صاحب هغه د دیگر سرطان لري یعنی د ویروس په بیس کې هغه د دیگر په سرطان باندې اخته شوی وي او دغه کسان بیا دغه نکه نکونه عموما هر هغه غړی چې په سرطان باندې اخته وي هغه ته فرق کوي خو په عموما کې ناروغ اول تالاندین شکایت کوي نفس تنگی لري دوهم ضعیف وي دریم خپل وزن بایللی وي درې څلورم د ټوخیږي او پنځم هم د اندک پروتین سره یعنی دی غوړ غذا یا د غوښې سره د بدی صفراقات پیدا کیږي. په عموما کې دغه نکلیکانه هغه ناروغان چې د دیگر په سرطان یا د دیگر په تومور باندې یا د دیگر په کانسر باندې اخته وي دغه نکلیکانه لري چې بیا ورځ تل دې څخه لودین سیب موږ چې کله مشکو کیږو یعنی هغه لازمه معاینات ورته ترسره کوو چې کله هغه ورته ترسره شول بیا هغه د انکولوژي ځانګړی غوښې وارد چې په کابل کې یا هغه د سرطانو بخشته هغه معرفي کیږي او راڅرګی درملنه شروع کیږي.
بله او ډاکټر سپتا څه کوم وخت مشکوک کیږي یو ناروغ باندې چې بیا دغه مرکز ته راجې کوي؟
هغه وخت چې یو ناروغ زموږه د یعنی یو تور جړای لري یعنی ټول د تور جړی ناروغان د سینې کې لودین صاحب هغه خويند ورونه چې زموږه غږ د آزادۍ رادیو څخه اوروي دا په دې مفهوم ده چې ټول د دیگر په د ژوند ناروغان په د دیگر سرطان را پیدا کیږي یعنی بل خصوص د هغه د هپاتایټس بی په عوامو سره تور دی یا هپاتایټس سی او سپین ژوند ناروغان چې په کلونو لپاره د شل کلونو څخه ډیر دی نو خبره وي د خپل ناروغي څخه موږ ته مراجعه کوي. دا ناروغان سره اول د وزن بایللی وي دوهم سالانډی لري دریا اتفاقات لري او همدارنګه د بیشتایی څخه شکایت کوي د بدوال اتفاقات څخه شکایت کوي دغه نکنیکونه په بیس کې موږ به دې ته پرمختلل معاینات ورکوو که چیرې موږ مثلا په یو عادي تلویزیونی معاینه په عوام اصلا چې ورته وایو یا الټراسان باندې مشکوکی گو ورسته دې څخه د ایم آر آی سی ټی سکان بیا ورسته دې څخه چې کنفرم شل یعنی تشخیص نهایی شولا به هغه مختص مرجع ته استو او هغه ته هم کومک ورسره کیږي جناب لودین سیب.
خا مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان یو مهم بحث دا هم دی ډاکټر صاحب چې د سرطان د ناروغانو پالنه څنګه وسی ځکه هغه ناروغان چې په ځان باندې خبر وي چې دوی سرطان سوي دي له ذهني پلوه هم دوی په خو وضعیت کې نه وي ک یو کس په کورنۍ کې د سرطان ناروغ ولري پالنه څنګه پالنه وکي څنګه له غسر راشدار شو کی ځکه اغه باندې به خامه خدا فشار وی چې دغه د ما د ژوند خدای مکړه ورستی میاشت یا ورستی کلونه دي نو د خلکو برخورد هم ډیر د پام وړ دی کولې سلیغه غته روحیا ورکی چې روحي پلوا او رواني پلوا هم هغه ښه احساس لري. څه ډول و پالو د سرطان ناروغ ډاکټر صاحب؟
اول دا چې لودین صاحب باید مو کوشش وکړو چې د هغه ناروغ روح روان وړ وساتو یعنی په دې مفهوم باندې هغه ته هغه توهین‌آمیز لعن‌آمیز کلمه استفاده نشي که په بار بار باندې دغه ویل شي چې ته سرطان یې ته بمرې د خپل مورال له لاسه ورکوي او په دې داسې ناروغیو کې لکه سرطان په شان باندې یا نور مزمن ناروغیو باندې دغه ناروغان چې کله مورال له لاسه ورکړي بیا ډېر زر خدای نه خواسته خپل ژوند
ډاکټر صاحب محترم ډیرو بخښه کې تاسو لږ در خپل ځای بدل کړئ ل غاک سره مو لږ زرا یو بل غاک بدل کړئ
او غاک مو صحیح شول
او غاک مو سم دی ډاکټر صاحب مهرباني ادامه
ورکړئ. اول دا ناروغانو ته پوهه سویل شي چې روح روان لوړ وساتل شي یعنی هغه ته توهین‌آمیز لعن‌آمیز کلمات استفاده نشي چې ته سرطان لري خدا نخواسته تب مری او موږ په پاتې کېږو نه هغه ته د عقیده په لحاظ باندې ایمانی په لحاظ باندې لودین ته داس خبرې وشي چې دغه سرطانی ناروغي هم الله پاک در باندې مقرره کړې ده او مرګ او ژوند په سرطان پورې تړاو نه لري. دا 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 یو ناروغي ده چې ان شاء الله پاک تاسو شفا درکړي. دوه هم دای بوت کوشش کی چې په کور کې په یوادی خونه کې کینه نه ول شي دا ناروغ د ناروغان ته وایي چې ته کوشش کړه چې خلکو سره په تماس کې وي او همدارنګه کوم وړ مصروفیت لري په هغه کې باید خپل مشغول اوسي یعنی مصروف اوسي تر څو پورې دغه ناروغ روح روان مو په بل خواته وي. دریم چې دغه ناروغ رژیم غذایی یعنی په پوره توګه باید میوه پکې وي سبزیجات ترکاری باب او همدارنګه د غوښې څخه باید کافي اندازه نظر هغه د غړې دغو غړې سرطانو ته فرق یې باید ورته توصیه شي چې کوم ناروغ کوم شکایت ورسره نه پیدا نه کړي او همدارنګه کوم بل اختلاط ورسره ور نه کړي داسې رژیم ورته توصیه شي او په هغه صورت کې که چیرې دی کولی شي عدد خواهد سپورت یا اکسرسایز ورته توصیه شي چې دا به کوي هیڅ ستونزه نشته خدا نخواسته ته د ژوند د منځه نه ځي. او لودین صاحب موږ داسې پېښې لیدلې دي چې ناروغان د سرطان لهاره سره به سر دي یعنی هغه پایواز دا غوښتنه کړې چې دا باید ته باید ډاکټر صاحب پایپونه ځنې وکاږي نو موږ یې الله پاک ته سپارو در حال کې چې ناروغ مو په دواب ته لېږلی هغه پایواز بلکنه غواړم پایواز موټر وایله د منځه تللی لیکن هغه سرطانی ناروغ چې په کوما کې و هغه بیرته د کوما څخه راوتلی او په خپلو کو شوی نو بنا په دې اساس باندې همیشه باید د مورال باید لوړ وساتو رژیم غذایی ښه وي اکسرسایز ته توصیه کړو انشاءالله زه مطمئن یم چې دوی د ژوند به هم په حساب باندې هغه اوږد مهاله کیږي یعنی او د دې تر څنګ به دا روح روان به هم آرامه وي.
و کور ودان ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شی به پاتې دي بحث ورورو سره رانغاړو یو بحث ډیر مهم دی چې هغه د هر صحیح بحث په پای کې خده چې متراسي ډاکټر صاحب څه وکړو چې مجموع کې ځان له سرطان وژغورو خصوصا هغه سرطانونه ډاکټر صاحب چې له محیط نه اخیستل کیږي یا هم مثلا د خوانیاتو نه اخیستل کیږي په مجموع کې څه سپارښتنه کوي زموږ اوریدونکو ته ترڅو دوی د ژوند په اوګدو کې په سرطان اخته سي یا هم د سرطان پیښې په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې راکم شي؟
لودین صاحب اول باید ډیر کوشش وکړو چې واکسین ته درناوی وکړو. د عامې روغتیا وزارت چې هر واکسین موږ ته راخیستی و هغه تطبیق کړو چې په دې کې یو د هپاتایټس بی واکسین هم شامل ده چې هغه ناروغان هم کیدای شي خدا نخواسته یا با بیړی سرطان ورکړي. دیګر دوهم هغه دوخانیات چې موږ استفاده کوو هغه نوم یې نه اخلمه که چلم بي که قیلون وی که سیگرت وی پامسال اومیده دخانیات هغه باید مکمل توګه پریږدو که په بهر کې وو د چیر د الکول څخه استفاده کوو هغه به ترک خپله که وزن مو ډیر وي چاق وو هغه وزن باید را کم کړو اکسرسایز باید حتما د ځان سره دا هوډ او دا تصمیم باید ولرو چې اکسرسایز باید وکړو او پنځم دا چې که چیرې په خدا نخواسته په زموږ په یو غړی په د بدن په یو ځای کې موږ په طبي سلالم فدنپتي ورته وایو که یو پړسوب رامنځته کېږي هغه باید بابېزه ونه ګڼو حتما باید نږدې روغتیایي مرکز یا د متخصص ډاکتر سره باید په اړیکو کې اوسو تر څو پورې چې زموږ تشخیص هم شي او هغه پوینټونه یا هغه ټک مو چې مراد کړی وي د سرطان د خطرناکه او وژونکې ناروغۍ څخه هم په امن باندې پاتې شو.
بله، او وروسته څو ثانیو کې ډاکټر صاحب کلن د خوراکي مواد باندې هم تم شي. داسې خوراکي مواد شته ډاکټر صاحب چې موږ او تاسو استفاده کوو او استفاده ډیره ښه نه وي او د سرطان لامل کیږي او کنه خوراکي مواد کې کومه ستونزه نشته هر ډول خوراکي مواد کولی شي استفاده شي؟
بله جناب لوزین صاحب، کومه اکثر په همیشه د پروتین مواد څخه استفاده وکړو دا هم زموږ وضعیت ته زیان دی. یا که موږ د شغل همیشه په داس ځای کې کار وکړو چې هغه د شاو سره مخامخ وو فرض مثال مثلا د کریپ یوه شعبه کې هغه هلته هغه چپنه نه مراد کوو همیشه د شاو سره مخامخ وو دا هم کیدلی شي. بلخصوص پروتینی خواړه او هغه که همیشه توګه موږ د یو رژیم غذایي څخه که هغه کنسروه وي د هغې څخه استفاده کوو دا هم خطرناکه موږ ته تمامیږي. بنا په دې اساس باندې موږ باید یو متنوع رژیم غذایي،
بله،
یعنی که سهار غرمه باندې سابه
خورو
کوشش وکړو چې یو سپک شه وخورو چې معده باندې هم فشار نه وي او رژیم غذایي
مو ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامات اوسئ کور ودان اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د کابل طبي پوهنتون له استاد محمد امین یمال، د داخله ناروغیو له متخصص محبوب الله شفیق او د داخله ناروغیو له بل متخصص فرید الله عمری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
درمان خونه پزړه مې ولې خراب